د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2019 مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اته نیمې افغانستان کې اته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې لس نیمې بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی افغانستان کې د سولې په اړه د ماسکو وروسته دویمه غونډه راتلونکې میاشت په قطر کې کیږي دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي ګډون کوي د شام په شمال ختیځ برخه کې د بغوز کلی څخه د داعش او سره اسلامي ریاست ختمولو لپاره د امریکا ملاتړي وسلوالو لخوا سخت جګړه روانه ده د چین صدر شي جی پینګ سبالا روم ته سفر کوي امکان څرګند کړی شوی چې ایټلی هم د چین لوی کاروباري لارې برخه شي استادو د خبرونو تفصیل ده افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنز د ماسکو وروسته یو بل مهم غونډه راتلونکې میاشت په قطر کې ټاکل شوې ده د غونډه کې د افغانستان تر اتیاو پورې سیاسي مشرانو ګډون امکان لري د افغانستان خبری ادارې فجواک د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د دفتر لخوا وایي چې د راتلونکې غونډې لپاره د افغانستان سیاسي مشرانو ترمنځ سلا مشورې شروع شوې دي دا غونډه به د اپریل میاشتې په 15 نیټه دوحا کې کیږي د دې غونډې وړاندې د روان کال پرورۍ میاشتې په 14 نیټه ماسکو کې دا غونډه ترسره شوې وه افغان حکومت د دې غونډې مخالفت کړی و ماسکو کې شوې غونډه کې د افغانستان تر چلویښتو پورې سیاسي او قومي مشرانو برخه اخیستې وه چې پکې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او نور مهمه مشران هم شامل وو د افغانستان حکومت وایي چې د سولې خبرې باید نیغ په نیغه د افغان حکومت سره وشي خو طالبان وایي تر څو چې د افغانستان نه خارجي عسکر وتلي نه وي دوی د افغان حکومت سره نیغ په نیغه کېناستل نه غواړي طالبان وایي افغان حکومت د فیصلې واک نه لري نو ځکه د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کوي د شام په شمال ختیځ خارګوټي بغوز کې د داعش وسلوال د امریکا ملاتړي وسلوال ډلې د شام جمهوري عسکرو سره جګړه کې مقاومت وړاندې کوي جمهوري عسکر وایي چې د وسلوالو د ولقې لاندې دغه اخیری کلي کې یې داعش ډلې ته سخت زیانونه اړولي دي تیره ورځ د شام جمهوري عسکرو لخوا په سوشل میډیا ویل شوي چې په دغه سیمه کې یې په تازه انخطو کې د داعش 125 تکړه جنګیالي نیولي دي چې پکې اکثره د شام څخه بهرني خلک او یا عراقیان دي د ډلې ویان مصطفی بالی په ټویټر ویبپاڼه ویلي دي چې عسکرو یې د داعش د ولقې لاندې د خیمو سیمه باندې قبضه ترلاسه کړې ده خو خبرداری ورکړې دی چې لا هم د ګټې د اعلان وخت نه دی راغلی د دوویل چې د داعش وسلوال یوې وړې سیمې پورې راغونډ کړی شوې دي او خپل پوره مزاحمت وړاندې کوي د زیاته کړه چې جګړه اوس د بغوز کلي څنډو ته اوړېدلې ده مصطفی بالی زیاتوي چې لا هم پاتې وسلوال وسله غورځولو ته تیار نه دي د ویلي په سوونو د داعش نیول شوي او ژوبل جنګیالي نږدې پوځي هسپتالونو ته د علاج لپاره وړل شوي دي د امریکا یو ستر چارواکي ویلي د څارنې په وخت دوی ته معلوم شوي چې د ځینې بیړیو د لارې په غیر قانوني توګه د ایران څخه تیل وړل کیږي کوم چې په ایران د امریکا لګیدلو بندیزونو سرغړونه ده د امریکا خارجه وزارت مرستیال ډیوډ پیمن د وایس اف امریکا سره ځانګړې مرکه کې ویلي مونږ د نږدې نه د هر هغه بیړۍ څارنه کوو کوم چې د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود د ایران څخه تیل وړي د زیاتوي چې مونږ د نورو حکومتونو سره هم په دې اړه باندې کار کوو چې د خپلو ساحلي غاړو نه د دغه بیړیو د تیلو د وړو کلکه څارنه وکړي د بیړیو د څارنې نړیوال شرکت ټینکرز ټریکرز ډاټ کام تیره هفته ویلي وو چې د پرورۍ په میاشته کې دوه داسې پیښې دوی کتلي چې د یوې بیړۍ نه د ایران څخه وړونکي تیل دویمې او بیا درېیمې بیړۍ ته اړول شوي د ټینکرز ټریکرز بانی سمیر مدنی د وایس اف امریکا ایرانی څانګې ته ویلي دي چې په دریو بیړیو کې د تیلو وړلو دغه کار درې میاشتې اخلي امکان دی چې ایټلی د چین لوی کاروباري لارې منصوبه کې شامل شي د چین صدر شي جی پینګ د زیارت په ورځ روم ته په سفر ځي امریکا د ټریلیون ډالر د لوی لارې د دې منصوبې مخالفت کوي او وایي چې دا د قرضونو په جال کې د نورو ملکونو د ګیرولو منصوبه ده. اروپایي ملکونه هم پریشانه دي چې د دې منصوبې سره د دوی اروپایي ملکونو ائتلاف کې د وړاندې نه موجود ستونزې نورې هم سوا کېدای شي. څېړنکار وایي چې قوي امکان دی د چین صدر روم ته د سفر په مهال اټلي سره غیر رسمي یادښتونه لاسلیک کړي، د دغې له وزنامو سره به د لوی لارې جوړولو ته لاره هواره شي او د آسیا د لارو چارو جوړولو د پنګو بینک چې په بیجنګ کې اساس لري ورته پیسې ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خپرونو ته نیخ پنې غو د واشنگټن ډی سي نغوږې د نیم ساعته خبری خپرونې په سر کې زو. د افغانستان په حق له راپور پلو ته افغانستان کې د سولې په اړه د ماسکو وروستو دویمه غونډه راتلونکې میاشت په قطر کې کیږي. د غونډه کې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي ګډون کوي. په دغه حق له وایس اف امریکا راپور ته استازه مونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان خبری اژانس پژواک د سه شنبه په ورځ په خپل یو راپورټ کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر د سرچینو له کوله بیري د راتلونکې غونډې لپاره د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ سلام مشورې پیل شوې او دا غونډه به د راتلونکې میاشت د اپریل په 15 نیټه ترسره شي. تر دې وړاندې د روان کال د فروری په 14 په ماسکو کې د طالبانو او افغان سیاست مدارانو ترمنځ یو مهمه غونډه شوې وه چې افغان دولت ورسره مخالفت ښودلی وو. د ماسکو په تیره غونډه کې سلویخت افغان سیاسي مشرانو برخه لرله چې مشري یې پخوانی ولسمشر حامد کرزی کوله، او د حامد کرزی دفتر وایي چې دا ځل به د قطر غونډه کې اتیا پورې شخصیت د حامد کرزی په مشرۍ برخه ولري. افغان دولت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د دولت او طالبانو ترمنځ وشي، خو طالبانو دریز خپل کړی چې تر څو افغانستان څخه په مکمله توګه بارني ځواکونه نوي وتلې هغوی افغان دولت سره خبرو ته نه کینی. طالبان وایي افغان دولت د پریکړو واک نه لري، ځکه نو هغوی نیغ په نیغه امریکا سره خبرې کوي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې لپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره څو کرتا د سولې مذاکرات کړي، او نوموړي د وروستو خبرو چې په روانه میاشت کې ترسره شوي وروستو ویلي وو چې طالبانو سره په مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ شوی. نړیوالې رسنۍ دا وکوي چې طالبان او امریکا افغانستان کې د یو لنډمهاله دولت په رامنځته کولو سلا شوي، چې په کې به د طالبانو په ګډون ټولو سیاسي ګوندونو ته استازیتوب ورکولی شي، خو امریکا یا طالبانو تر اوسه د دې داوو پخلی نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب تیره اونۍ امریکا ته د خپل سفر په مهال په زلمی خلیزاد تور لګولی وو چې د سولې په خبرو کې قصدن افغان دولت یوې ډډې ته ساتلی او غواړي چې په خپل افغانستان کې اقتدار ته ورسیږي، خو د امریکا د بارونو چارو وزارت د حمدالله محب دا تورونه په سختۍ سره رد کړي وو او ویلي یې وو د افغان چارواکو داسې سرګندونې افغانستان کې د سولې مخې ته خنډان راولاړوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې په حق لباندې څه لیکل شوې دي، د دغه مطبوعاتي کتنې تفصیل تاسو زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تیرو ورځو د زبردست فوزي انخطو وروستو نن سبا په ظاهره قلاری ده، خو دا قلاری د سمندر په تل کې د طوفان غونې حالت اندیا ورکوي. نن د بین الاقوامي معاملو په باب له د امریکې په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په سمندر کې د موجوده قلاری په حواله د نامتو لیکوال ایډم لیمن یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او هندوستان خپل ځانونه د ازلی دشمنی او تربګنۍ نه نشي خلاصولې. ایڈم لیمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تیرې هفتې د فوزی انخطو ورستو یو ځل بیا د دې حقیقت پخلې شوې ده چې سویلي ایشیا د دنیا په مخ د انتهایی خطرناکو تربګنو ګړ دی. په کال 1999 کې د کارګل د جنگ نه پس په 13 فروری کې د هندوستان د ولقیلان لی د کشمیر په پلواما کې یو خودکش حمله کې د سلویختو هندي فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د سیمې دوه ایټمی ګاونډي ملکونه د یو فیصله کن جنگ په غاړه ولاړو. اگر که د پاکستان د فوج او د سیاسي قیادت د یو فیصلې له برکته تاوتریخواله راکم شوه دی، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د دشمنی د سبب جوړیدونکو مسلو د اواری په لوري هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. مضمون لیکي چې دواړه ملکونه نه خو د جنگ خواهشمند دي او نه د حالاتو خرابول غواړي، بیا هم دواړه یو بل ته په مورچو کې د اعصابي او جسماني تناو په حالت کې پراته دي. امریکا کې د پاکستان یو پخوانی سفیر حسین حقانی چې نن سبا امریکا کې هوټسن اداره کې د سویلي او وسط ایشیا د معاملو ډایریکټر دی، د دې ټولو واقعاتو او حالاتو ملامت په پاکستان ویلې ده. خاغلی حسین حقانی تیر ورځو کې واشنگټن کې د نیشنل انټرسټ په مرکز کې یوې دستوري تخپل تقریر کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه پالیسی په اصل کې د پاکستان د فوج او د مخبره د ادارو په اختیار کې ده، او فوج که هندوستان سره د پاکستان تربګنی ده او که افغانستان سره زړه بداوی دی، د هر سلی د پاکستان د سالمتیا او سلامتیا رنگ ورکړی دی او د پاکستان ټول سیاست هم دې سوچ ته راغونډ کړی دی. حسین حقانی په دغه موقع وویل چې د پاکستان دا مسله د پاکستان په کال 1947 کې د جوړېدو د لومبه ورځ نه شروع شوې ده، او هغه داسې چې د پاکستان جمهوری حکومت ته د ملک په وسیلو کې 19% هر کله چې د پاکستان فوج ته 33% وسایل ورکول کېږي. د دومره ډیرو وسیلو د خوند اخیستو له سببه د پاکستان فوج په هر دور کې د خپل جسامت په حق د ګرځولو دپاره د خارجي خطرو چغې سوري وهي، او هم په دې ویره د پاکستان د اولس اتحاد او اتفاق ساتلی دی کوم چې مستقلو بنیادونو باندې د پاتې کېدو نه دی. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې په بین الاقوامي سطح پاکستان ته د پاکستان د فوج صلاحیتونو او د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د فوج ملګرتیا ته کتی شي، خو بلخوا پاکستان د یو مملکت په حیثیت کې د اولسي او ترقیاتي مسلو په ګړنګونو کې غورځېدلی دی. حسین حقانی خپل تقریر کې د هغو اولسي سیاسي اقتصادي او سیمه ییزو مسلو او کشالو ذکر وکړو چې پاکستان ورسره د تیرو څلوېښتو کالو راسې مخ دی. خو ده په دې ټولو مسلو کې صرف د دوو خصوصي ذکر وکړو. اول دا چې تیر کال پاکستان کې د ماشومانو په ماشوموالي د مړ کېدو شرح په دنیا کې د نورو ټولو ملکونو نه زیاته شوې ده، او بل دا چې د خوانګۍ شرح 2% ته راغونډه شوې ده. د حسین حقانی په خیال دا دواړه مسلې ډېرې خطرناکې دي. دی نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په خپلو مالي مشکلاتو د قابو موندو دپاره چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو نه بې دریغه قرضونو اخیستو ته لاس اچولی دی، خو په دې قرضونو هم د پاکستان د مالي دلدل نه د وتو څه علامې نه ښکاري. ایډم لیمن دی نیشنل انټرسټ میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په دنیا کې امریکا پاکستان ته د ټولو نه زیات لاس ورکوونکی ملک دی، خو امریکا هم په سیمه کې د افغانستان د جنگ نه د ځان وستو په تکل کې دا. افغانستان نه د امریکې د وتو وروسته به امریکې له د پاکستان اهمیت ډیر کم شي، خو امریکې د خپلو غرضونو دپاره لا تر اوسه پورې د پاکستان لمن نیولې ساتلې ده، ځکه چې امریکا اوس هم په دې امید کې ده چې افغان جنگ کې کړي کامیابی کېدای شي چې د پاکستان په مرسته دایمي کی. امریکا افغانستان ته د هوایی او د زمینی رسدونو رسولو دپاره پاکستان ډیر اهم ګڼي، ځکه چې افغانستان ته تلي ټولې هوایی او زمینی لارې د پاکستان نه تیریږي. په دې سبب د امریکې فلحال پاکستان نه رغیدن ګرانه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 1-800-273-0503.
د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو په مرسته باندې د افغانستان سره په پوله اوړیدونکو راوړیدونکو تمام عمر خلکو ته به د پولیو واکسین ورکوي، او د دغې شروعات به د تورخم د پولې څخه کیږي. په دغې باندې د لیور رادیو خبریاله صادق قاسم شاه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته په ګډه د تورخم په لارې باندې تلونکي او راتلونکي د هر عمر خلکو د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو ویکسین یا ساسکي ورکولو فیصله کړې. د پولیو مرض خاتمه لپاره بیړني ګامونو او د رابطې په حق لا کارکونکو مرکز مشر کیپټن ریټایرډ کامران احمد افریدی په دې لړ کې وی او ای ٹی ون نیوز ته صدا ویل.
انٹرنیشنل کمیونٹی سارا چیزی منگا با پا کراسنگ انٹرنیشنل کراسنگ چیزی پاگے بانے با آل ایج ویکسینیشن شروع کو ہو آل ایج ویکسینیشن اس نور انٹرنیشنل کراسنگز بانے با سٹیپ وائز کی گی سٹارٹ چیزی کنا منگا دا تور خم نالو اور آگے کے بعد افغانستان گورنمنٹ ٹیمز چیزی آگا بعد افغانستان سائڈ تا کار کئی اور زمونگا حکومت پاکستان چکم ٹیمز دی پولیو ایڈیکیشن دا پارا آگا با حکومت پاکستان سائڈ بانے کار کئی اور کراسنگ باغ پورے نئے علاقوں کی جو ترسو پورے پولیو ڈراپس نہیں ہے غشتل شہر نور
نور بارڈر باندې زینو باندې هم تاسې کیږي او دا به کم عمر خلکو
لپاره دا آل ایج ویکسینیشن دی دا ټول عمر خلکو د پاره بکی کی زنانا مردان ټول د پاره بای خو نور کراسنګ باندې اولنې دا دلته نه سٹارټ الو بیا د دې ایکسپیرینس باندې به نور زونو کوم شروع کیږي نور کراسنګز باندې شروع کیږي
سخت کال په ملک کې د پولیو سلور پیخې مخې ته راغلي دي او په بنو هنګو باجوړ او لاهور کې ماشومان د پولیو د مرض ښکار شوي. په پیښور کې میډیا ته د پولیو مرض خاتمې لپاره کارکونکي د دغه مرکز هلو ځلو په هکله یو کانفرنس نه پس دغه افسر وی او ای ډی ون نیوز ته وویل چې دا مهال پیښور ته تلونکي او راتلونکي خلکو ته د پولیو د دغه وایرس خطر موجود دی. د پولیو مخنیوي یا د ویکسینیشن دغه کمپین باندې 3.75 میلیونه روپۍ خرچ کیږي او په پاکستان کې د صحت دا یو غټ کمپاین دی، خو اوس هم خلک خپل ماشومانو ته لا علمي یا غلط یا بې بنیاده نظریاتو او د یلو د لاسه د غساس کې نه ورکوي او دا ردوي. تیر کال د جولای میاشت نه واخله تر د سخ کال فروری میاشت پورې 15,000 خلکو داسې ساس کې خپل ماشومانو ته ورکولو نه ډډه کړې وه یا دا ساس کې رد کړي دي، او 2,250 ماشومانو دا ویکسین یا دا ساس کی ځکه نو سکلی چې د کمپین په وخت هغوی موجود نو یا غیب وو. هم دغه وجه ده چې دغه مرکز کوارډینیټر کامران احمد افریدی تر مخه سخت کال د اپریل په میاشت کې کیدونکي د پولیو ویکسینیشن کمپین په وخت د ماشومانو د عمر حد هم سیوا کړی شوی دی، او سخت کال به اپریل کې د 15 نواخله تر د 10 کالو عمر ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړل کیږي، او د 15 جمعه پورې ماشومانو ته به دغه ویکسینیشن لازمی ورکړل کیږي. او کم مور او پلار د خپل ماشومانو د ویکسینیشن دغه حق نه محروموي یا خپل ماشومان له دغه ساس کې نه ورکوي، صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې داسې مور او پلار شناختی کارت تر هغې بلاک وي تر څو هغوی خپل ماشومان له ویکسین نه ورکوي.
آلموسټ موږ دا شی په کنټرول کې راوستو. تاسو به کتلي د 200-300 کیسز 2014 نه کیسز چې دی کنه هغه 12 کیسز 8 کیسز ته خبره رو رسیده. مونږ غواړو چې اوس دا کم هارډ کور کمیونټی چې ده چې هغه نه موټیویشن باندې هغه لري نه چې دې کنه کنوینس کیږي نه چې دې کنه هغه او ډایرکټ ریفیوزل کوي وداؤٹ هیوینګ اینی ریزن. نو دې لپاره مونږ دا شین توس طریقې لټول غواړو. مونږ غواړو نه چې کریمینل هغه کې سایډ باندې سب پروسیډینګز وکړو جیل ته چولو. دا کار سرکار سره موجود دی آپشن، خو دې نه مخکې مونږ غواړو چې نور دا شین سټیپس راوچت کو. یو آیډیا پروپوزل زمونږ نه طرف نه تللی نیشنل یو سی اور هغه باندې هغه کار کوي. مونږ دا ویلي چې څوک پولیو ڈراپس نه لري ڈی سی پہ لکھ لو بانے باغی سی این آئی سی بلاک شی چی سی این آئی سی بلاک شی نو فرد انتقال بینک ٹرانزیکشن ارس شی پہ ادری کی پاگے بانے چې هغه اغست سی این آئی سی بلاک شی اور چکل هغه کترے خپل بچو تو ور کین هغه بیا ڈی سی پہ لکھ لو بانے دوبارہ بحال کی دی دی شی.
د دغه چارواکو تر مخه د قانون د لاندې هر مور پلار باندې دا لازمی کړی شوی چې خپل ماشومان ته د بیماریانو نه بچ کولو لپاره ویکسین په وخت ورکړي، خو د سزا د یری په ځای د خپل ماشومانو د ټول عمرې معذورینه بچ کېدو لپاره مور او پلار ته خپل ماشومانو ته حفاظتي ویکسین په وخت ورکول پکار دي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
مردونکو د ډیور اډیو خبرونه له هم دوام لري. ستاسو پام را ګرځو د بل لافور په لوتا. د امریکا یو ستر چارواکي ویلي د سارنې په وخت دوی ته معلوم شوه چې د زین بیړیو د لارې په غیر قانوني توګه د ایران څخه تیل وړل کیږي، کوم چې په ایران د امریکا لګیدلو بندیزونو سرغړونه ده. په دغه حق لبانې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا یو اعلی چارواکي وایي چې واشنگتن د ایران د تیلو په پټه منتقله کې لاس لرونکي سمندري جازونو څارنه کوي او هر هغه څوک باید دغه رقم ګامونو ذمہوار ګرځوي څوک چې د ایران پر ضد د امریکایي بندیزونو سرغړونه کوي. دا خبره د بندیزونو او مالی ګواښونو د مخنیوي لپاره د خارجه وزارت مرستیال سیکرټري ډیوډ پیمن د وایس اف امریکا پرژن څنګه سره د ځانګړې مرکې په وخت کړې او ویلي دي چې دوی په دې لړ کې د خارجي حکومتونو سره د نږدې نه کار کوي، چې دا خبره یقیني کړي چې د هغوی د هیوادونو په ساحلونو باندې د دغه رقم د تیلو په غلا د منتقلې څارنه وکړي. یوه کمپنی ټینکرز ټریکرز ډاټ کام څوک چې د نړۍ په کچا د تیلو په شپمنټ نظر ساتي تیره اونۍ ویلي چې دوی د فروری په میاشت کې د داسې دوه کیسونو پیژندلو کړي چې پکې د یو سمندري جهاز څخه بل ته په غلا یا په پټه باندې د ایراني تیلو د منتقلې کار کړي. د وایس اف امریکا پرژن څنګه ته د تیرې جمعې پر ورځ رالیږلې شوی یو ایمیل یا برېښنایی ایمیل کې د یادې کمپنۍ شریک مشر سمیر میدانی ویلي چې په یادو دواړو کیسونو کې د یو جهاز نه بل جهاز ته د ایران تیل اړولي شوی وو چې بیا رستو یو درهم سمندري جهاز دغه تیل یوې سمندري اډې ته رسولي. هغه میدانی ویلي چې په یادو کیسونو کې د لومړی پیرې په مکمل کېدلو نږدې درې میاشتې لګېدلې وې، ولې دویمه پیرا د یوې میاشتې په موده کې پوره کړې شوې وه. ټینکر ټریکرز ډاټ کام ویلي چې د ایران د خام تیلو ټینکرې د تیر کال د اگست میاشتې څخه د خپلو کارونو یا کاروایو د پټولو هڅه کوي چې پکې خپل ای آی ایس یا د پیژنګلو خودکار نظام هم یې بند کړی دی، د کم نظام سره چې د هغوی د ځای په اړه او نور معلومات ښکاره کیږي. یا دیوی د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت د ایران د تیلو او بینکاری په صنعتونو د امریکې اقتصادي بندیزونه د تیر کال نومبر په میاشت کې د بیا څخه پر ځای کړي. په ایران د امریکا دغه پابندۍ په کال 2015 کې د ایران د اټمي لوزنامې لاندې لرې کړې شوې وې. صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټمي معاهده سخت مخالفه ده او د ایران سره شوی معاهده ماته کړې. د خپل ژمنو پوره کولو په لړ کې صدر ډونالډ ټرمپ د ایران هغه ټولې اسانتیاوې بیا غستل غواړي چې ایران د خپل لاجمن اټمي پروګرام پر سر د شوی لوزنامې رستو ترلاسه کړي دي. هغه پیمن ویلي چې امریکایي مامورین بعد د دغه سمندري جازونو مالکانو منیجرانو بیمې ورکوونکو پر ضد ګامونه اخلي څوک چې په سمندر کې په پټه د ایراني تیلو د منتقلې یا په وړلو کې لاس لري. نوموړي ویلي که چېرې تاسو په دغه کار کې لاس لرې، کم کار چې یوه لویه سرغړونه ده کله چې د امریکا د بندیزونو خبر راځي، نو موږ به تاسو ذمہوار ګرځوو. د امریکا لخوا یو بل ګام چې مقصد یې د ایران د تیلو د بندیزونو څخه بچ کېدلو مخه نیول دي. نوموړي پیمن ویلي چې په دې لړکه واشنگتن د غنو هیوادونو څخه ژمنه اغسته چې د ایران د تیلو په ټینکرونو باندې د خپل هیوادونو د جندو یا بیرغونو لګولو څخه ډډه وکړي. اخوا د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګنش ویلي چې تهران به هغه حکم نه مني کوم چې دوی د امریکا لخوا غیر قانونه بندیزونه غني. دا خبره نوموړي د دې کال یعنی د کال 2019 په پیل کې بغداد ته د یوې دورې په محل کړې و. نوموړي زنګنش دا هم ویلي په داسې حال چې دوی د امریکا لخوا د بندیزونو لاندې وي، ایران به خپل تویلو د صادراتو د زی او کچ په اړه بحث نه کوي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د چین صدر شی جی پینګ سبالا روم ته سفر کوي او امکان څرګند کړی شوی دی چې اټلی هم د چین لوی کاروباري لارې برخه جوړه شي. په دغه حق لوانی تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
تمه ده چې اټلی د چین بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا د لوی تجارتي لار په منصوبه کې شامل شي. دا په داسې حال کې چې د چین صدر شی جی پینګ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ روم ته ورځي. د ټریلیون ډالر په مصرف جوړیدونکي د نړیوال منصوبه باندې امریکا سختې نیوکې کوي او خبرداری ورکړی چې دا په قرضونو کې د ګیرولو سفارتکاري ده. اروپایي هیوادونه اندېښمن دي چې د دغه منصوبې له وجې اول نه کمزوره شوی اتحاد ته نور نقصان رسېدلی شي. سیډونکي وایي دا اونۍ د صدر شی جی پینګ د سفر په وخت امکان دی چې اټلی د چین سره یوه لوازنامه لاسلیک کړي، خو دوی به د دغه لوازنامې عملي کولو پابند نه وي. خو دغه لوازنامه به په بیجنګ کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک نه د منصوبې لپاره د پیسو اغستلو لار هواره کړي. د روم آی ایس پی آی سیړنیز ادارې کې د ایشیا سنټر مرستیاله مشره الیسا ایمیګنی وایي دا ښکاریږي چې په دې لوازنامه کې چین ته د ډیرو صادراتو لیږلو مواقع جوړول دي او زیات امکان دی چې د ایشین بینک نه مالی مرستې ترلاسه کړي. روم تمه لري چې د چین سره به خپله تجارتي خساره راکمه کړي او د چین سرمایه کاری او ایشین بینک لخوا په لوی بنیادي اډانې د جوړولو منصوبو کې خپلې خرچې کمې کړي. دغه لوازنامې سره به د چین کمپنیانو ته د بحیرې روم مصروف بندر 63 ته د رسیدلو موقع ملاو شي. د اټلی نه خپور شوي رپورټ کې ویل شوي اټلی هڅه کوي چې د چین کمپنیانو ته بلنه ورکړي او دوی د درې نورو بندرونو جینوا، پلارمو او ریوینا د غځولو منصوبه کې د سرمایه کاری لپاره آماده کړي. سیډونکي وایي چین په ښکاره د یورو زون کې د کاروباري مقابلې استحصال کوي او د اروپا یو اهم غړی ته دا سیمرات ورکولو کوشش کوي چې هغه خپل طرف ته راوړوي. په داسې حال کې چې د چین په دې منصوبه باندې نیوکې کیږي، د اټلی سره لوازنامه لاسلیک کول به د چین لپاره لویه ګټه وي. اټلی د اروپا اتحاد بانی غړی دی او د دغه لوازنامې سره به بیجنګ ته د یورو زون ته د ننوتلو لار خلاصه شي. تروسا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو منصوبه کې هغه هیوادونه شامل شوي کوم چې د مالی ستونزو او یا د لانجو سره مخ دي. په دغه کې سریلانکا، مالدیب، یونان او پاکستان شامل دي. اټلی اولنی هیواد دی چېرته چې دا یره کمه ده چې دغه هیواد به د دې منصوبې له سببه په قرضونو کې ګیر شي.
گرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا سهرنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ، د افغانستان په وخت نیمې بجې واري بیا د ډیوا همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونه او مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو د مشال رادیو خبرونو ته هم په دې څپو باندې وګورئ. خاورزه ته غواړو ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.